Q360 में नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात में अमरीका की दाखिली सियासत से मुतालिक कौन से इश्यूज उम्मीदवारों और वोटर्स की तवज्जो का मरकज हैं?
चुनाची मैं समझती हूँ कि व्हाइट हाउस में किसी ऐसे शख्स का होना बेहतर है जो साइंस में यकीन रखता है।
दोनों बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवारों का अहम उमूर पर क्या मौकफ है, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। आज से तकरीबन 5 माह बाद अमरीकी अवाम अपने अगले सदर का इंतखाब कर रहे होंगे। नवंबर में होने वाले इन इंतखाबात में साबिक सदर ट्रंप और सदर जो बाइडन आमने सामने होंगे। इनमें से जो भी व्हाइट हाउस पहुंचता है उसका अमरीका के अंदर और बाहर तनाज़ात से भरी दुनिया में एक अहम किरदार होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके सदर बाइडन उम्मीदवार हैं, एक लिबरल सियासी जमात है जिसका एजेंडा बड़ी हद तक शहरी हुकूक, समाजी तहफ़ के लिए वसी नेटवर्क और माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के इकदाम हैं, जबकि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी नजरियाती तौर पर एक कदामत पसंद जमात है जो कम टैक्सों, हुकूमती अखराजात में कमी, असलहे की मिल्कियत के हुकूक या गन राइट्स, इमिग्रेशन और असकाते हमल पर सख्त गिर मौकफ रखती है। इस साल के सदारती इंतखाबात में इन दोनों उम्मीदवारों का अमरीका की दाखिली सियासत से मुतालिक एजेंडा एक दूसरे से कितना मुख्तलिफ है, आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। अमरीका के लिए बैरूनी महाज पर आजकल जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो गजा में इसराइल हमास जंग का है और दोनों सदारती उम्मीदवार इसराइल के अपने दिफा के हक के लिए अपनी पुरजोर हिमायत का इजहार कर चुके हैं। गजा में जंगबंदी के लिए सफारती कोशिशें दुनिया भर में जारी हैं। चीन के दारुलहुकूमत बीजिंग में आज से चाइना अरब कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ है जिसमें मिस्र, मुतहदा अरब अमारात, बहरीन और ट्यूनिस के रहनुमा शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में अरब वफूद और सफारतकारों से खिताब करते हुए चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि मशरिक़ वुस्ता एक ऐसा खिता है जहां तरक्की के कई मौके मौजूद हैं लेकिन जंग इस तरक्की की राह में बड़ी रुकावट है। सदर शी का कहना था कि चीन ऐसी जामे अमन कॉन्फ्रेंस की हिमायत करता है जिसके जरिए इसराइल और फलस्तीनियों के तनाज़े को हल किया जा सके। उनका कहना था कि जंग ज्यादा अरसे तक जारी नहीं रहनी चाहिए और इंसाफ हमेशा के लिए गायब नहीं होना चाहिए। चीनी सदर का यह बयान एक ऐसे मौके पर आया है जब कल ही इसराइल की कौमी सलामती के मुशीर ने कहा था कि गजा में जंग इस साल के आखिर तक जारी रहेगी और इसराइल हमास के मुतालबे के मुताबिक जंग खत्म नहीं करेगा। अगर आप इस वक्त दोनों बड़े अमरीकी सदारती उम्मीदवारों से पूछें कि दोनों में से कौन ज्यादा मजहबी है तो इस बात का कभी इम्कान है कि दोनों ही उम्मीदवार यानी साबिक सदर ट्रंप और सदर बाइडन अपने आप को ज्यादा मजहबी कहेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में सदर जो बाइडन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के अकीदे के मामले में रवैयों और तर्ज अमल का जायजा लिया गया है।
बाज़ लोगों के नज़दीक डोनाल्ड ट्रंप की रैली एक चर्च की तरह है।
माई फेथ इन जीसस,
हजरत ईसा पर मेरा अकीदा बहुत अहमियत रखता है और मैं जानता हूँ डोनाल्ड ट्रंप एक लीडर हैं जो पहले भी सदर थे और जिन्होंने अपने मनसब पर होने के दौरान बेहतरीन खिदमात अंजाम दी, जो वापस आ रहे हैं और जो अपने मनसब के लिए और हमारे मुल्क के लिए वो इकदार और मजहबी तकद्दस बहाल करेंगे।
मजहब के बारे में साबिक सदर ट्रंप के ख्याल इवेंचुअल मसीहियों और दीगर क़दामत पसंद से मुताबकत रखते हैं।
हम अपने स्कूलों, अपनी फौज और अपनी हुकूमत में मसीहियों की हिफाजत करेंगे।
खुदा बंदूक और ट्रंप वाली मेरी कमीजें गुज़श्ता 2-3 साल से गालबन सबसे ज्यादा फरोख्त हो रही हैं।
लेकिन ट्रंप रिवायती क़दामत पसंद मसीहियों से मुताबकत नहीं रखते। साबिक सदर की 2 मरतबा तलाक हो चुकी है। इन पर फौजदारी मुकदमात चल रहे हैं जिनमें कारोबारी रिकॉर्ड्स में गलत बयानी, वो रिकॉर्ड्स जिनका ताल्लुक एक पॉर्न फिल्म स्टार को खामोश रखने के लिए अदायगी से है। बास तज्जियाकार कहते हैं कि ट्रंप अपने खिलाफ मुकदमात को हजरत ईसा से अपने तकाबुल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके बारे में मसीहियों का अकीदा है कि उन्होंने दुनिया को गुनाहों से पाक करने के लिए जान दी।
ये जबान ट्रंप ने हाल ही में इख्तियार की है। हमने उन्हें कहते हुए सुना है कि मुझ पर मुकदमा आपकी वजह से चल रहा है।
This Bible is the King James Version.
वो बाकायदगी से चर्च जाने वालों में से नहीं है लेकिन अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने बाइबल की फरोख्त को फरोख दिया। अमरीकी खबरसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के एक जायजे से जाहिर हुआ कि गुज़श्ता सदारती इंतखाबात में 10 में से 8 इवेंजेलिकल मसीहियों ने सदर बाइडन को चुना था। خواہ یہ ہفتے کی رات ہو یا اتوار ہو، صدر جو بائیڈن ڈیلاویر میں جہاں ان کا گھر بھی ہے کیتھولک سروس میں شرکت کرتے ہیں، اور اگر واشنگٹن میں ہوں تو جارج ٹاؤن جاتے ہیں۔ ان کے ہاں میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔
اب انہوں نے ایسے کیتھولک اسکول میں تعلیم حاصل کی جو صرف لڑکوں کے لیے تھا۔ وہ اپنے کیتھولک ہونے کے بارے میں سنجیدہ ہیں، آپ جانیے وہ میری زبان میں بات کرتے ہیں۔
2021 میں صدر بائیڈن اور خاتون اول ویٹیکن میں پوپ سے ملے تھے۔ پوپ فرانسس نے بائیڈن سے، جو ملک کے دوسرے کیتھولک صدر ہیں، کہا کہ وہ اسقاط حمل پر اپنے نظریات کے باوجود ہولی کمیونین حاصل کر سکتے ہیں۔ اسقاط حمل سے متعلق بائیڈن کے نظریات کیتھولک عقیدہ رکھنے والے بعض لوگوں کے لیے پیچیدگی کا باعث ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ الیکشن میں کیتھولکس کی حمایت ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان برابر تقسیم ہو گئی تھی، یعنی 50-50%۔
سب سے پہلی بات زندگی کا حامی ہونے کا مسئلہ ہے۔ یہ دیکھنا قابل نفرت ہے کہ جو بائیڈن، جو خود کو کیتھولک کہتے ہیں، اپنے غزہ کے ان شہریوں کے لیے آواز بلند نہیں کرتے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔
صدر بائیڈن جب مذہب کی بات کرتے ہیں تو وہ سب کو شامل کرنے کی بات کرتے ہیں۔
امید، خوشی اور محبت کا ایک عالمگیر پیغام، خواہ آپ مسیحی ہیں، یہودی، ہندو، مسلمان، بدھ مت کے ماننے والے، کسی عقیدے کے حامل یا کوئی بھی عقیدہ نہ رکھنے والے، یہ انسان ہونے کے ناطے ہم سب سے متعلق ہے جو اس وقت بنیادی طور پر ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے اس روئے زمین پر ہیں۔
مجموعی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ بائیڈن مذہب پر عمل روایتی انداز میں کرتے ہیں، جبکہ ٹرمپ کہتے ہیں خدا ان کی زندگی میں موجود ہے۔ کیرولین پریسوٹی کی رپورٹ کے ساتھ سادیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ۔
کل امریکی ووٹرز میں نصف سے زیادہ تعداد خواتین کی ہے۔ 2024 کے انتخابات میں دونوں صدارتی امیدوار خواتین ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں۔
اس سال کے امریکی صدارتی انتخابات کے لیے جاری مہم میں خواتین ووٹرز کے حوالے سے زیادہ تر توجہ اسقاط حمل کے قوانین اور بچے کی پیدائش کے حقوق پر مرکوز ہے، لیکن امریکی خواتین کی ترجیح صرف ابارشن نہیں ہے۔ چنانچہ انتخابی مہم میں بھی معیشت، صحت عامہ اور جرائم سمیت وسیع تر موضوعات پر بات کی جا رہی ہے۔ ریاست منیسوٹا کی ریبیکا جنسن کہتی ہیں کہ صدر بائیڈن کو ان کے بقول درست فیصلے کرنے پر سراہا جانا چاہیے۔
میرے خیال میں ماحولیات سے متعلق معاملات بہت اہم ہیں۔ میرے خیال میں معیشت اور صحت عامہ اہم ہیں۔ میں ایک نرس ہوں اور کام کے دوران اب بھی مجھے کووڈ متواتر نظر آتا ہے۔ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ ہم وبا کے بعد کے دور میں ہیں، لیکن حقیقتاً ہم نہیں ہیں، ہم اب بھی اسے گزر رہے ہیں۔ چنانچہ میں سمجھتی ہوں کہ وائٹ ہاؤس میں کسی ایسے شخص کا ہونا بہتر ہے جو سائنس میں یقین رکھتا ہو۔
نیوارا کی ایک ووٹر جولی بیم چاہتی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ دوسری مدت کے لیے صدر بنے۔
معیشت کے لیے وہ بہتر تھے، اس وقت کوئی جنگ نہیں تھی، ہم میں یکجہتی تھی، تب امن تھا، ہم سب ملازمت کر رہے تھے، تیل کی قیمتیں معمول پر تھیں۔ میرا مطلب ہے کہ وہ ایک زبردست شخص تھے، وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے ایک اچھے خاندان کو پروان چڑھایا ہے، اور ہم انہیں واپس لے آئیں گے۔
صدر بائیڈن خواتین ووٹرز کی توجہ حاصل کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس کے اس منصوبے کا حوالہ دیتے ہیں جو خواتین کی صحت پر تحقیق سے متعلق ہے۔
ان سب کامیابیوں کا اندازہ کیجئے جو ہم نے طب کے میدان میں حاصل کی ہیں، تاہم ان میں خواتین پر توجہ نہیں رہی۔ تحقیق کے آپ سب تک پہنچنے میں بہت عرصہ لگا ہے۔
صدر بائیڈن کی انتخابی مہم نے مدرس ڈے پر ایک سوشل میڈیا اشتہار میں تارکین وطن سے بچوں کو جدا کرنے کی ٹرمپ کی پالیسی کو نشانہ بنایا۔ اشتہار میں کہا گیا، اپنی ماؤں پر ایک مہربانی کیجیے، ٹرمپ کو روکیے۔ ٹرمپ نے قدامت پسند مسیحی خواتین کی ایک میٹنگ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ یورپ میں امن قائم کریں گے۔
جیسے ہی میں صدارت حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گا، اوول آفس پہنچنے سے پہلے ہی میں روس اور یوکرین کے درمیان ہولناک جنگ کا تصفیہ کر دوں گا۔
ٹرمپ جرائم اور تارکین وطن کے بارے میں ایک سخت موقف کے ذریعے بھی خواتین کے ووٹس جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
میرا خیال ہے کہ مجھے مضافات میں رہنے والی خواتین خانہ کی حمایت حاصل ہے، کیونکہ وہ محفوظ رہنا چاہتی ہیں۔ وہ ان کے زیورات لوٹ لیتے ہیں، ان کے پرس، الیکٹرانکس، گھڑیاں، رقم سب چھین لیتے ہیں، اور لوگ واپس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیا ہوا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیر قانونی جرائم پیشہ غیر ملکی کھڑکیوں سے آپ کے گھر میں گھس کر آپ کا مال نہ لوٹیں تو آپ کو اس حقیقت کے لیے ووٹ دینا ہوگا کہ ہمیں بد دیانت جو بائیڈن کو جتنی جلدی ممکن ہو نکالنا ہے اس سے پہلے کہ وہ کوئی نقصان پہنچائے۔
دا سینٹر فار ویمن اینڈ پالیٹکس کا کہنا ہے کہ 1980 کے بعد سے تمام امریکی صدارتی انتخابات میں خواتین نے مردوں کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں ووٹ ڈالے ہیں۔ پیو ریسرچ کے اعداد و شمار کے مطابق 2020 کے انتخابات میں ٹرمپ کے مقابلے میں بائیڈن نے خواتین کے 11% زیادہ ووٹس حاصل کیے تھے۔ اسکاٹ سٹرنز کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔
امریکہ میں اس سال ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے انتخابی مہم زوروں پر ہے، اور اس بار کی انتخابی مہم میں ایک بڑا موضوع جس طرح سے ہم کچھ دیر پہلے اس رپورٹ میں سن رہے تھے اسقاط حمل کا ہے۔ اسقاط حمل کا حق یعنی بچے کی پیدائش سے متعلق فیصلے کے حقوق، جو کہ نہ صرف عام عوام کے ذہن میں سوال پیدا کر رہے ہیں بلکہ یہ قانون سازوں کے لیے ایک بڑا معاملہ بھی ہے۔ وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیا یہ موضوع نومبر میں امریکی ووٹرز کی ترجیح ہوگا۔
حال ہی میں ریاست پنسلوینیا میں صدر بائیڈن کے ساتھ نائب صدر کی حیثیت سے الیکشن کی دوڑ میں شامل کاملا ہیرس نے اس بات کی مذمت کی کہ کئی امریکی ریاستوں میں اسقاط حمل پر لازمی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، جن میں ریاست فلوریڈا میں حمل ٹھہرنے کے 6 ہفتے یا اس سے کچھ زیادہ عرصے بعد اسقاط حمل کی ممانعت بھی شامل ہے۔
ہمیں اسے صرف وہی کہنا ہے جو یہ ہے۔ کیا آپ خواتین پر بھروسہ نہیں کرتے کہ وہ جانتی ہیں کہ ان کے اپنے مفاد میں کیا ہے؟ آپ جو کسی ریاستی دارالحکومت میں قانون ساز ہیں جہاں اکثریت خواتین کی نہیں ہے، اسے بتانے کی بہتر پوزیشن میں ہیں کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے ہم ووٹ دینے جا رہے ہیں۔
صدر بائیڈن کہتے ہیں کہ اگر وہ دوبارہ منتخب ہو گئے تو رو بمقابلہ ویڈ سے متعلق سپریم کورٹ کا وہ تاریخ ساز فیصلہ بحال کر دیں گے جس کے تحت 5/3 تک عورت کو اسقاط حمل کا حق حاصل رہا۔ ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 5 مئی کو اپنے میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اس موضوع پر اپنا موقف واضح کیا۔ انہوں نے لکھا کہ اسقاط حمل کا معاملہ ریاستوں کا معاملہ ہے اور یہ وفاقی حکومت کو واپس نہیں جائے گا، اور یہ کہ ملک جلد ہی طویل عرصے سے متنازع اس معاملے پر متحد ہونا شروع ہو جائے گا۔ سن 2022 میں سپریم کورٹ کے جن 5 ججوں نے رو بمقابلہ ویڈ نامی فیصلے کو ختم کرنے کے حق میں ووٹ دیا، ان میں سے 3 کی تقرری ٹرمپ نے کی تھی۔ گٹ ماکر انسٹیٹیوٹ کے مطابق فی الوقت 41 امریکی ریاستیں ایسی ہیں جہاں حمل کے کچھ عرصے بعد، جو کہ 6 سے 24 ہفتے ہو سکتا ہے، ابارشن پر پابندی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کی جو بیکر کہتی ہیں کہ ان پابندیوں سے کئی ووٹروں کو تحریک ملی ہے۔
ہم نے ریاست میں ووٹنگ کے ایسے اقدامات دیکھے ہیں جن کے باعث خواتین ووٹرز واقعتاً ووٹ ڈالنے نکلی، خاص طور پر اپنی ریاست میں اسقاط حمل کے حقوق کے تحفظ کے لیے۔
جارج میسن یونیورسٹی میں قانون کی پروفیسر ہیلن الوارے خود کو اسقاط حمل کے مخالف ڈیموکریٹ خیال کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اور بائیڈن دونوں کی الیکشن کیمپینز ریاست بریاست حکمت عملی پر انحصار کر رہی ہیں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ آیا سن 2024 کے عام انتخابات میں اسقاط حمل کا مسئلہ کامیابی دلا سکتا ہے۔
بائیڈن کی انتخابی مہم اسے جس حد تک لے گئی ہے، میرے خیال میں آپ جانتے ہیں، نیو یارک ٹائمز اور دیگر اسے ان کا اولین مسئلہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ ایک حکمت عملی کا فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے، اور یہ انہیں چند فیصد پوائنٹس کا فائدہ دے سکتا ہے۔ اس کے پیش نظر ان کا گہرا مقابلہ معیشت، افراط زر اور امیگریشن کے بارے میں سوالات کے ساتھ ہے۔
ریاست نارتھ کیرولائنا کی ڈیوک یونیورسٹی کی طالبہ امایا کلٹن نے وائس آف امریکہ کی اسپینش سروس کو بتایا کہ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے نزدیک ری پروڈکٹیو یا بچے کی پیدائش کے حقوق ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔
امریکہ میں روح کو ڈابز بمقابلہ جیکسن سے تبدیل کرنے کے بارے میں مسلسل گفتگو ہوتی رہی ہے، چنانچہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں بہت سے طلباء بہت اشتیاق رکھتے ہیں اور اسے اہم سمجھتے ہیں۔
ریاست نیو ہیمپشر میں ریاستی قانون ساز ریپبلکن جم کوفالٹ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا ہے
کہ ووٹروں میں اس سے متعلق متعدد مسائل کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہے.
اس بارے میں بہت زیادہ تشویش ہے کہ ریاستی سطح پر ہم اس قاطع عمل پر بڑے پیمانے پر پابندیاں عائد کرنے جا رہے ہیں, لیکن اس قانون سازی کے عرصے میں ایسا نہیں ہوا. میرے خیال میں اس پر ایک زیادہ طویل بات چیت ہمیں ایک معاشرے کے طور پر کرنے کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم اس بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں اور کہاں ہمارے خیال میں حد مقرر کرنا مناسب ہوگا.
تاہم یہ بحث قانون سازی کی لڑائیوں میں تبدیل ہو رہی ہے. زیادہ تر سیاسی جماعتوں کے اندر ایریزونا جیسی ریاستوں میں جہاں حال ہی میں اس قاطع عمل پر مکمل پابندی ختم کر دی گئی تھی, تجزیہ کاروں کو توقع ہے کہ قانونی لڑائیاں ریاستی سطح پر جاری رہیں گی, لیکن وہ خبردار کرتے ہیں کہ یہ پیش گوئی کرنا ابھی قبل از وقت ہے کہ آیا اس قاطع عمل وہ مسئلہ ہوگا جسے ووٹرز نومبر میں ہونے والے انتخابات میں ترجیح دیں گے. ویرونیکا والدرس اگلیسیس کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
گزشتہ دو دہائیوں کے دوران امریکہ میں گن وائلنس یا بڑے پیمانے پر فائرنگ سے عام لوگوں کی ہلاکتوں کی وجہ سے ملک میں آتشی اسلحہ رکھنے سے متعلق قوانین پر ایک بحث جاری ہے. پچھلے کچھ انتخابات کی طرح اس بار بھی اسلحہ رکھنے کے قوانین انتخابات میں اہم موضوع ہوں گے. پیو ریسرچ کے ایک سروے کے مطابق اس معاملے میں امریکی ووٹرز تقریباً برابر بٹے ہوئے ہیں, ایک وہ جو گنز رکھنے کے حق میں ہیں اور دوسرے وہ جو اس پر کنٹرول کے حق میں ہیں. دونوں صدارتی امیدوار بھی اس موضوع پر مختلف رائے رکھتے ہیں.
امریکہ میں پیور ریسرچ کے ایک سروے کے مطابق امریکیوں کی ایک تہائی تعداد کے پاس آتشی اسلحہ ہے. یہ ایک ایسا آئینی حق ہے جو اکثر ملک کے صدور کے لیے ایک سیاسی مسئلہ بن جاتا ہے, خاص طور پر سکولوں میں فائرنگ کے واقعات کے بعد, جیسا کہ سن 2018 میں فلوریڈا کے ایک ہائی سکول کا واقعہ جو ختم ہوا تو پولیس کو کلاس رومز میں چھپے طلبہ کو نکالنا پڑا. اس کے بعد صدر ٹرمپ متاثرہ خاندانوں سے ملے اور اسلحے کی وجہ سے تشدد کے بارے میں بات کی.
ایسا بہت عرصے سے ہو رہا ہے, بہت سے واقعات ہوئے ہیں اور اب ہم اسے مکمل کر لیں گے.
ٹرمپ جب صدر تھے تو ان کی گن پالیسیوں میں توجہ سکولوں کی سیکیورٹی مضبوط بنانے پر تھی, جس میں یہ تجویز بھی تھی کہ اساتذہ کو مسلح کر دیا جائے. اب ایک صدارتی امیدوار کے طور پر ٹرمپ نے گزشتہ دنوں ملک میں گنز رکھنے کی حامی چوٹی کی لابی سے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ گن رکھنا ذاتی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے.
ہمارا ملک سخت مشکل سے گزر رہا ہے, آبرو ریزی کرنے والے گروہ اور بے رحم مجرم ہماری گلیوں میں دہشت پھیلا رہے ہیں, اور جو بائیڈن کی کمزوری نے ہمیں تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا ہے.
نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کی جانب سے اپنی نامزدگی کی توثیق قبول کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ بائیڈن کے الفاظ میں قانون کی پابندی کرنے والے شہریوں سے آتشی اسلحہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں.
ہمارے لیے ایسی دوسری آئینی ترمیم ضروری ہے جو معنی رکھتی ہو. اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم موت اور تباہی کی وہ سطح دیکھیں گے جو اس ملک نے پہلے کبھی نہیں دیکھی.
جب سن 2022 میں ایک نو عمر مسلح لڑکے نے ریاست ٹیکساس کے ایک ایلیمنٹری سکول میں 19 بچوں اور دو اساتذہ کو گولی ماری تو صدر بائیڈن نے کہا تھا کہ ہمیں عملی طور پر کچھ کرنا ہوگا.
ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں پوچھنا ہوگا کہ خدا کے لیے کب ہم بندوق کی حامی لابی کے خلاف کھڑے ہوں گے, خدا کے لیے ہم کب وہ سب کریں گے جو ہم دل سے سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے.
وائٹ ہاؤس اور کانگریس نے ایک غیر جانبدار منصوبے پر اتفاق کیا تھا کہ نوجوان بندوق خریدیں تو ان کے کوائف اور پس منظر کی وسیع چھان بین ہو اور ریاستوں کی مدد کی جائے کہ وہ ان لوگوں سے آتشی اسلحہ واپس لے لیں جو خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خطرہ بن سکتے ہوں. بائیڈن اپنی صدارتی مہم میں ان سخت قوانین کو موضوع بنا رہے ہیں, خاص طور پر ان کمیونٹیز میں جہاں گن وائلنس یعنی اسلحے کی وجہ سے تشدد کے واقعات ہو چکے ہوں.
میں نے اسلحے سے حفاظت کے لیے ایک ایسے قانون پر دستخط کیے ہیں جو 30 سال میں اہم ترین ہے اور جو میں جانتا ہوں اس کمیونٹی کے لیے اہمیت رکھتا ہے, جس کے ساتھ میں تعزیت کر رہا ہوں, اور مجھے یاد ہے اٹلانٹا, ہاف مون بے اور مانیٹری پارک کے لیے بھی.
سن 2022 میں جب سے ریپبلکنز نے ایوان نمائندگان میں اکثریت حاصل کی ہے, گن کنٹرول پر کوئی قانون سازی نہیں ہوئی. ایوان میں اقلیتی رہنما حکیم جیفریز اس کے لیے ٹرمپ کے حامیوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں.
آج میگا یعنی میک امریکہ گریٹ اگین کے انتہا پسند اور بے عمل ریپبلکن کانگریس امریکہ میں اسلحے سے تشدد کی وبا پر بامانی توجہ دیے بغیر شہر سے جا رہے ہیں.
گنز یعنی اسلحہ رکھنے کے بارے میں امریکیوں کے نظریات وسیع طور پر سیاسی بنیادوں پر منقسم ہیں۔ پیور ریسرچ کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریپبلیکنز اور وہ آزاد ووٹرز جو ریپبلیکنز کی جانب جھکاؤ رکھتے ہیں، ان میں ایسے لوگوں کی تعداد جو اسلحہ رکھتے ہیں ان آزاد ووٹروں کے مقابلے میں دگنی ہے جو ڈیموکریٹس کے حامی ہیں۔ سکاٹ سٹرنز کی رپورٹ کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
حال ہی میں صدر بائیڈن نے چینی الیکٹرک کاروں، سٹیل اور الومینیم کی مصنوعات اور سیمی کنڈکٹرز پر محصولات میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے یہ اقدام سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چین کے لیے تجارتی پالیسیوں کے جائزے کے بعد اٹھایا ہے۔ چین کے ساتھ تعلقات کے بارے میں دونوں امیدواروں کے موقف میں کیا فرق ہے، آئیے جانتے ہیں۔
چین کے بارے میں سختی سے بات کرنا ان چند معاملات میں سے ہے جن پر صدر بائیڈن سمیت ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز میں اتفاق رائے ہے۔
برسوں چینی حکومت سرکاری رقوم ایسی چینی کمپنیوں میں لگاتی رہی ہے جو سٹیل، الومینیم، سیمی کنڈکٹر، الیکٹرانک گاڑیاں اور سولر پینل جیسی صنعتیں پیدا کر رہی ہیں، مستقبل کی صنعتیں۔
اور بائیڈن کے پیش رو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں،
اس وقت چین ہمیں پیچھے چھوڑ رہا ہے، جو ہم کر رہے تھے وہ اسے چھوڑ چکے ہیں، وہ ہمارے مواقع لیتے جا رہے ہیں۔
بائیڈن اور ٹرمپ دونوں کہتے ہیں کہ وہ چین کو اس کی ان تجارتی پالیسیوں کی سزا دینا چاہتے ہیں جو بین الاقوامی ضابطوں کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ گزشتہ دنوں صدر بائیڈن نے چینی الیکٹرک گاڑیوں پر 100% محصولات عائد کر دیں، سٹیل اور الومینیم کی اشیاء پر محصولات 25% یعنی 3 گنا کر دیں، اور سیمی کنڈکٹر پر 50% یعنی 2 گنا کر دیں۔
ہم ان صنعتوں میں چین کی گنجائش سے زیادہ پیداواری صلاحیت کا مقابلہ کریں گے، اور ہم صاف امریکی سٹیل اور الومینیم میں بڑی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔
صدر بائیڈن نے یہ اقدام سابق صدر ٹرمپ کی محصولات کی پالیسیوں کے جائزے کے بعد کیا ہے، جبکہ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بہت قلیل اور بہت تاخیر سے کیا گیا ہے۔
انہیں ایسا بہت عرصہ پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن انہیں دیگر گاڑیوں پر بھی یہ لاگو کرنا چاہیے، اور انہیں دیگر بہت سی اشیاء پر بھی یہ لاگو کرنا ہوگا۔
نومبر کے انتخابات سے پہلے جہاں دونوں مد مقابل ہیں، صدر بائیڈن اور صدر ٹرمپ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بیجنگ کے لیے ان کی پالیسیاں امریکی ورکرز کے مفاد میں ہیں۔ سی فوڈ سے لے کر الیکٹرانک اشیاء پر وسیع محصولات پہلے پہل ٹرمپ نے عائد کیے تھے۔ صدر بائیڈن نے ان میں سے کچھ کو برقرار رکھا ہے، جبکہ صاف توانائی جیسے شعبوں کو ہدف بنایا ہے۔ یہ ان کے اس منصوبے سے مطابقت رکھتا ہے جس کا مقصد اندرون ملک الیکٹرک کاروں اور دیگر ایسی ٹیکنالوجیز کی پیداوار بڑھانا ہے جو ماحولیاتی تبدیلی کا مقابلہ کر سکیں اور اعلی تکنیکی پیداواری صنعتوں میں غالب رہیں۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ صدر بائیڈن اپنی کوششیں 7 بڑے صنعتی ممالک کے گروپ G7 میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہم آہنگ رکھتے ہیں۔
ٹرمپ انتظامیہ محصولات کو بہتر سودوں کے لیے استعمال کرنے پر آمادہ تھی، وہ اندرون ملک سرمایہ کاری اور متبادل سپلائی چین کی تخلیق پر کم آمادہ تھے، اور غالباً وہ ان سپلائی چینز کی تعمیر کے لیے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر بھی کم آمادہ تھے۔
ٹرمپ کہتے ہیں ان کا وسیع تر زیادہ بڑے پیمانے پر اربوں ڈالر کے محصولات عائد کرنا بہتر طریقہ ہے، جبکہ بائیڈن کہتے ہیں کہ ان کا گہرا زخم لگانے کا طریقہ زیادہ مؤثر ہے۔ ادھر چین کا عزم ہے کہ وہ جوابی کارروائی کرے گا، چنانچہ اب نومبر میں امریکی ووٹرز ہی بتائیں گے کہ ان کی ترجیح کیا ہے۔ پیتسی ویرا کسوارا کی رپورٹ کے ساتھ محمد عاطف، وائس آف امریکہ۔
آج کے پروگرام میں ہم اگلے امریکی انتخابات میں جو امریکہ کے اندر یا ڈومیسٹک ایشوز ہیں، اندرونی سیاست کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، اور وہ مدعے جو اگلے انتخابات میں دونوں امیدواروں کے لیے اہم ہیں، ہم ان پہ بات کر رہے تھے، اور جو لوکلی عوام کے لیے اہم ہیں اس حوالے سے بات کر رہے تھے۔ آنے والے پروگرام میں ایک اور پروگرام ہم اسی حوالے سے ترتیب دیں گے، جس میں امریکہ کو ایسے فورن ایشوز جو ڈیل کرنے پڑیں گے، اور خاص طور پہ فورن پالیسی کے حوالے سے امریکہ کو کیا امریکی صدارتی امیدوار یا جو بھی اگلے آنے والے صدر بنیں گے امریکہ کے، ان کو کون سے انٹرنیشنل ایشوز کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا، خاص طور پہ جب ایک طرف غزہ کی وار چل رہی ہے اور دوسری طرف یوکرین کی وار ابھی تک جاری ہے، کس طرح سے ان ایشوز کے ساتھ ڈیل کریں گے، اس حوالے سے ان کی پالیسی کیا ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہوں گے آنے والے پروگرامز میں، اور اس پہ تجزیہ بھی لے کے آئیں گے۔ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ June 27 کو دونوں صدارتی امیدواروں کی پہلی پریزیڈنشیل ڈیبیٹ بھی سامنے آئے گی، تو اس میں بھی ان کے جو بھی ایشوز جو میٹر کرتے ہیں اگلے انتخابات میں، اس حوالے سے جو یہ بات کریں گے اس کا بھی ہم تجزیہ لیں گے۔ آج کا پروگرام اسی پہ ختم کرتے ہیں. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, اور اس کے علاوہ یوٹیوب پر ہمارا چینل وی او اے اردو کے نام سے ہے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي, موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه, او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ڈی ویب پانا پخپلو موبایلونو کی دا NTH لنک اپ دلاری خلاصولی شئی. دا دی طریقہ با تاستو خیو چی تاسو پا آیفون او پا انڈرویڈ فون باندی سنگ کولی شئی چی داغا اپ ڈاونلوڈ کئی او لحق زایت خا دا ڈی ویب پانا وگوری. دا NTH لنک اپ ڈاونلوڈ اولو لپارا که تاسو سارا آیفون وی, نو تاسو خپل اپل سٹور پرانسی, او که لتاسو سارا انڈرویڈ فون وی, نو تاسو گوگل سٹور پرانسی. لہٰذا روستا لٹون کی NTH لنک کو لکھے او دا ایپ ڈاؤنلوڈ کرے. دویم پڑاو دا آئی ایگری تھنے کی کھا گئی, او بیا دا فلیگ لاندے دا کنیکٹ تھنے کی کھا گئی, او دریم پڑاو کیا دا اوکے تھنے یا بٹن کی کھا گیا. لیکن ایک دو روستا تاسو دا ڈیوی پانا پرانسی او دا خپلے پخے پرونی و گورے, او لہٰذا زائے تاسو کولے شیچے دا خپلے پخے ٹول پروگرامونا ریپورٹونا و لکھنی ولولے او گورے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي, موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه, او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولای شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاغی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
کارا غشنا تلویزیوننن شپې د خبرونو سرټکی د دوهې د دریمې غونډې په تړاو د امریکای چارواکو بحثونه د متحده عربی اماراتو چارواکو د افغان میرمنو جنو او بشری حقوقو د پاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاذې رینا امیری سره د دوهې د دریمې غونډې او د افغان میرمنو جنو د وضعیت په اړه خبرې کړې. د جمهور غوښتون کې کاندید ډانلډ ترامپ جنایي قضیه د امریکا د ولسمشر په ټاکنو کې د جمهور غوښتون کې کاندید او پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ باندې تور دی چې د 2018 کال د ټاکنو پایلو باندې د ځان په ګټه غیر قانوني اقدامات کړی وو. او د افغان ملي کرکټ ټیم د لوبو لمړنۍ میدان تاسو به په حیات آباد کې د هغه خالی ډاګ لیدو ته بوسو چیرې چې د افغان ټیم لوبغاړو خپل لمړنۍ لوبي کولې او نن هم افغان او ځای ځوانان پکې لوبيږي. کله دا د خبرونې تر پای مو سره اوسئ.
قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنځشنبه ده د خبرګولي لسمه نیټه او د 2023 کال د مې د میاشتې 13مه زه خایسته سعادت لامیم. د خبرونې قدرمنې میلمنې د پخوانی ولسی جرګې غړي ګلالۍ نور ساپې سره د دوه په دریمې غونډې کې د میرمنو د حقونو مسله راسپړو. زما همکار ایوب خاورین و د امریکا د پخوانی ولسمشر د محاکمې پر وروستیو انکشافاتو رڼا واچوي. اغلی ساپې او خاورین صاحب زه تاسو نه مننه کوم، بیرته تاسو ته ستنېږم، را سره مل اوسېږئ. قدر من لیدن کو په ملګر ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي محمد ابو شهاب او د افغان مرمنون جنو او بشري حقوقو د پاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي رینا اميري د دوهې دریمې راتلونکو غونډې لپاره خبرې کړې دي. دواړو لورو په افغانستان کې د خزو او جنو د وضعیت او زده کړو تر د لاسرسي د ډاټ تر لاسه کولو د اهمیت په اړه په خپل ګډو اندېښنو هم خبرې کړې دي. یو شمیر معترضو میرمنو د دوهې په غونډې کې طالبانو ته د بلنې سره کلک مخالفت هم ښودلې دي او ملګرو ملتونو ته خبرداري ورکړې ده چې له طالبانو سره معامله کول د ټولو انساني او بشري حقوقو پر سر معامله ګڼل کیږي.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي محمد ابو شهاب او د افغان میرمنو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي رینا اميري د دوهې د غونډې سربیره په افغانستان کې د میرمنو او انجونو د وضعیت او زده کړو د لاسرسي د ډاټ تر لاسه کولو په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې دریمه مشورتي غونډه د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځنګړو اساسو په ګډون د روان 2023 کال د جون د میاشتې په 13مه او جولای لومړۍ نیټه په دوحه کې جوړیږي. د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت ویلي چې ټاکل شوی د طالبانو یو پلاوی د دوهې د دریمې غونډې په اصلي بحثونه کې ګډون وکړي. د راپورونو مخې طالبان حکومت د دوهې د دویمې غونډې په څیر د دوهې په درېمه غونډه کې هم د خپل اساس د ګډون لپاره د طالبان حکومت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د سپارلو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا افغانستان لپاره د ځانګړي اساسې د نه ټاکلو د غونډې د بحث د موضوعاتو په تړاو د طالبان سره سلا مشورې په غونډه کې مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو د اساسو نه ګډون په غونډه کې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار پر مسلو بحث نه کول او د غونډې د بحث له موضوعاتو د ټول شموله حکومت د مسلې اصولو شرطونه یې خېدي. طالبانو پر رسمي ډول د رسنیو لارې دا شرطونه نه دي اعلان کړي خو تر دې مخکې ملګرو ملتونو د طالبانو شرطونه نه منلي.
د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د خلک او د مدني ټولنې غوښتنې تقریبا یو شای ده، هغه د ښځو د حقونو د بشري حقونو او خصوصا د افغانستان د دغه مسلې ته د حل د لارې پیدا کولو مسله ده، او دا چې طالبان دوی نورو مسایلو باندې تاکید کوي او دوی موږ پیګو چې د ځنګړي استازي په تعینولو او خصوصا د همشموله حکومت او یا د بشري حقونو په اقله په دغه مسایل باندې نه غواړي چې بحث کی دا د دوی خپل پالیسی ده، خو د افغانستان د خلکو پالیسی او د نړیوالې ټولنې پالیسی او دریس تقریبا یو شای ده.
بلخوا یو شمیر معترض مېرمنو په تازه خبرګون کې دوهې د غونډې سره پریکون اعلان کړي او د دوهې په غونډه کې طالبان ته د بلنې سره کلک مخالفت خولې او ملګرو ملتونو ته خبرداري ورکړي چې له طالبانو سره معاملې کول د ټولو انساني او بشري حقوقو پر سر معاملې ده.
طالبان نشي کولای د افغانستان د خلکو په استازیتوب په دغه غونډه کې ګډون وکړي. کچېری د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د خلکو په استازیتوب له طالب سره بیا هم د پردې تر شا کې نیس خبري کوي، بحث کوي، دا د یو تروریستي ډلې د تمویل په معنی وي او دا د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ ډول مشروعیت نه لري. سمه چې طالب د افغانستان په خاوره کې اوس حاکمیت کوي، دا درې کاله دوی حاکمیت وکړه، اما دوی مشروعیت نه لري، نه د خلکو لخوا او نه هم د نړیوالې ټولنې لخوا.
د نړیوال څارنې په نوم حقوقي ادارې په تازه مقاله کې طالبان تر حاکمیت لاندې د افغان مېرمنو وضعیت خواشینونکي بللې ده. په دې مقاله کې ویل شوی چې طالبانو په 2020 کال کې په افغانستان باندې د بیا واکمنیدو راهیسې په دغه هیواد باندې د خپل کنټرول د پیاوړي کېدو لپاره د ژوند په ټولو برخو کې پر ښځو باندې محدودیتونه لګولې دي، خو طالبان تل ادعا کوي چې ښځو ته د شریعت پر رڼا کې حقونه ورکړي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د دوهې د دریمې غونډې اجنډا څه ده او په اجنډا کې میرمنو ته څومره ځای ورکړ شوی دی او د دې غونډې نه افغان میرمنې څه تمې لري؟ دا مسلې د خبرونې قدرمنې میرمنې د پخوانی ولسی جرګې غړې ګلالۍ نور ساپۍ سره څېړو. په خیر راغلی اغلې ساپۍ، او خوشاله یم چې تاسو وینم. ځینې افغان میرمنې په دې اړه چې لږ تر لږه بعد دوی د حقونو مسله په نړیوال سټیج کې رابرسېره کیږي، د دوهې د دریمې غونډې په تړاو خوشاله دي، خو اکثر بیا ناهیلی څرګندوي ځکه چې په تیرو دوو نور غونډو کې د دوی د حقونو پر ځای سیاسي مسایلو ته تری وحده پورې زیات لومړیتوب ورکړ شوی وو. ستاسو ارزونه او د دې غونډې نه ستاسو تمې څه دي؟
ډیر مننه، سلامونه صادق کړې. اول خو ایله باید وکړو د غونډه د ښځو په اجنډا باندې بحث شي، دا ډیره مهمه خبره ده، ولی چې د دریم کال دی چې وادي ورکول کیږي، اته مکتبونه د ثانی یامت په نوم باندې باندې شوی دي، د تعلیم دروازې د خزو په مخ تړلې دي، کار اجازه یعنی خستانه ورکول کیږي. موږ د دې غونډې نه البته تمه او توقع ده چې د خزو د تعلیم او د کار موضوع باید د اجنډا په سر کې وسیږي، او دا ډیره مهمه حیاتي ده. یوازې بین المللی ټولنه غوښتنه نه ده، د خلکو د ملت غوښتنه ده، د هر وګړي نه د افغانستان شته غوښتنه وکړي، هغه تشویش لري چې د دې د لورانو خویندو سرنوشت به څه شي.
بله، هغه ډیرو بخی تاسو مخکې اتمن په رپورت کې هم واوریدل چې افغان میرمنې وایي چې طالبان د ټول افغانستان استازیتوب نشي کولای. ستاسو په نظر به په دې غونډه کې د افغانستان د ټول خلکو بهتره استازیتوب څنګه یعنی خوندي شي، او په خاصه توګه څوک به د میرمنو ښه استازیتوب وکړي شي؟
متاسفانه اوس موږ ویلی شو چې دی یو حقیقت دی، او حکومت تمام جغرافیه په لاس کې ده. وخت چې دی یو چا تمام جغرافیه په لاس کې ټول واک دی او یو والی په لاس کې وسیږي، دی باید مسولیت هم ولري، او مسولیت واقعا مستقیمه د طالبانو په
غواړه ده چې باید جو پوي وسیږي په دغه بین المللي ناستو کې باید د دې واتسول شي او دې مجبور شي چې غواړي چې یعنی یو وخت لري حاکمیت کې حاکم سیري هغه وظیفه تعالی ده نه چې باید قدرت ولري بلکې دا مسؤلیت دی چې باید خلکو ته احترام وکړي.
بله، یعنی ستاسو غوښتنه د نړیوالې ټولنې نه په ځانګړي توګه څه ده؟ افغان میرمنې د نړیوالو لوبغاړو لخوا مثلا کومې کړنلارې چې تر اوسه پلي شوې دي دا پاشلې بولي، ناسمې بولي او وایي چې یو د نه همغږۍ له کبله د طالبانو حکومت لا پیاوړی کیږي او په ترڅ کې فشار پر میرمنو زیاتیږي. ستاسو په خپل مشخصې غوښتنې څه دي؟
مالوبدا منګه وختنی فقط د خبرې په نا وختنی کوم منګه بل شي متاسفانه په لاس کېنده نړیواله ټولنه مکلفات لري، خصوصا هغه تړون چې لومړی دوه تړون وايي کیږي په هغه کې څه مسؤلیت ورکول شوی او طالبان ته باید هغه مسؤلیت دغه ادا کړي، باید هغه فشارونه وارد شي. نه فقط د بین المللي ټولنې د خوا زوایم اصلا باید ملت خپل خپل غږ دې اوچت کړي. د افغانستان دننه د افغانستان بیرون باید هر رقم کیږي، د ښځو حقوق باید ورته ورکړل شي. دلته زموږ غوښتنه د ټولو ګډونوالو نه په دې غونډه کې دا ده چې حکومت دغه پیلي چارواکي مجبوره کړي چې دی دغه دغې ته پاسخګو وسیږي، د جواب ورکړي. نو که دا رقم دوام وکړي شاید دی لس کاله نور هم حکومت کوي او هیڅوک ورته څه ویلی نه شي. یعنې دا د ملت غوښتنه ده. دا د نړیوالې ټولنې ماته فعلا ډېره مهمه نه ده، ماته خپله ملت مې مهمه ده چې فرد په افغانستان کې وایي چې باید جلي مکتب ته لاړ شي.
نو بله،
چې دی خلکو غږ ته مثبت جواب نه ورکوي، پس دی د خلکو استازي نه دي.
بله، نو ستاسو غوښتنه ده چې په طالبانو لا هم فشار وارد شي. د روسیې د وروستي اقدام نو وروسته اوس میرمنو سره دا ویره پیدا شوه چې نور هیوادونه هم په ورته اقدام سره طالبانو ته مشروعیت ونبخي او په دې سره د میرمنو حقونه د تل لپاره لکه چې تاسو ویره څرګنده کړه تر پښو لاندې نشي. ستاسو ارزونه په دې برخه کې څه ده؟
معلومدار موږ د دې نه تشویش لرو چې کوم معامله ونی شي چې اولویت بل شي تورتل شي. پس ما په نظر باید د ښځو حقوق باید یو مهمه برخه د اجندا وسیږي او یو مهم شرط وسی په شرط وسیږي چې څو دغه حقوق ورنکړل شي. باید دې هم د دې غوښتنې باید عملی نشي یا څو ګټه لا پای کونه وي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه د پخوانی ولسی جرګې غړي ګلالۍ نور سپۍ بریالۍ اوسه او ډیره زیاته مننه، همیشه تاسو مې رواني کړې ده، خوشاله اوسه. بل په لولا دولسم ټولګي فارغ شوی جونې په داسې حال کې د کانکور آزموینه ته پټم دي چې طالبانو د کانکور په آزموینه کې د جونو په ګډون بندیز لګولای. د دولسم ټولګي فارغ شوی د جونې د دې ترڅنګ چې د ناامیدۍ په حالت کې دي، بیا هم له طالبانو غواړي چې دوی ته اجازه ورکړي تر څو خپل زده کړو ته دوام ورکړي. بل لوري ته د میرمنو د حقونو فعالان بیا وایي چې نړیواله ټولنه باید په طالبانو فشارونه لا زیات کړي. نور حال د شمس آریان پر رپورت کې وګورئ.
وژما چې په 2020 کال کې د 12م ټولګي زده کوونکې و، اوس په خپل سیمه کې د یوې شوونځي شوونکې ده. وژما وایي چې اوس هم د کانکور آزموینې ته پته مده. وژما له طالبانو غواړي چې افغان نجونو ته د شوونځي د ورتګ او په کانکور کې د ګډون اجازه ورکړي.
دغه مو از امارات اسلامي ای خواسته داریم که هر چیزوتر مکاتب برای دختران باز کنن و همچنان ما را اجازه بدن که امتحان بتیم و به هدف خود برسیم و به جامعه ما و به ملت خود خدمت کنیم.
ادا احمدی هم له دولسم ټولګي فارغه او اوس شوون کېده. و جما او ادا د خپل لوی هلو د پرکول په پار پر نړیواله ټولنه هم ځخ کوي چې د شونځي په پرانیستلو او کانکور ته د نجونو د ورتګ په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
بل متاسفانه ما اجازه نداریم که بریم امتحان کانکور بتیم و نمیتونیم د امتحانات هم اشتراک کنیم و همه دختر خانمایی که آرزو دارن همگیشون ناامید هستن چون که به آرزویی که دارن نمیتونن برسن.
بل ورته د میرمنو د حقونو فعالان وایي چې طالبان د میرمنو اولنۍ بشري حقونو ته هم ژمن نه دي. دغه فعالان نړیوال ټولنې غواړي چې د میرمنو د حقونو په اړه باید جدي ګامونه پورته کړي.
حقوق بسیار زیاده ابتدایی انسانی و اسلامیشان که رفتن به مکتب و دانشگاه و آموزش و اشتراک در آزمون کانکور از به شدت ناامید کننده و بدترین صدمات است که طالبان به بنیاد اجتماع افغانستان و زنان و دختران افغانستان وارد میکنند. اما از آنجایی که طالبان حاضر نیستند که بپذیرند چه جنایات بزرگ علیه زنان و دختران افغانستان زیر عنوان تطبیق شریعت انجام میدهند، بنان به شدت نیاز است تا جامعه جهانی از فشارهای حداکثر بر طالبان جهت بهبود وضعیت زنان و دختران افغانستان و تامین حقوق و آزادی هایشان استفاده بکنند.
خپل د طالب چارواکو ترمنز هم د جنو د زده کړو پاړه د نظر اختلاف شته. سمو دا وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی ویلي و چې د زده کړو د بندیز په سبب ولس له دوی څخه فاصله نیولې. د شننکو په نظر چې د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان راتلونکی له خورا لوی تاریخي لوري ته وړل دي. شمس آرین، امریکا ژغ.
نن به تاسو ته د افغان کرکټ ټیم د بریا د پیل ځای در ښکاره کړو. په حیات آباد کې به د هغه خالي ډاګ لیدو ته لاړ شو چېرته چې د افغان ټیم لوبغاړو خپلې لومړنۍ لوبې کولې او نن هم افغان او ځایي ځوانان پکې لوبېږي. خو لومړی لنډه دمه اخلو. اوس د امریکا او نړۍ په تړاو د امریکا د جمهوري ریاست کاندید ډانلډ ترامپ د مدافع وکیل او د څارنوار تر وروستیو څرګندونو وروسته اوس ولس د منصفه هیئت پریکړې ته منتظر دی. ترامپ تورن دی چې د 2018 کال په ټاکنو کې د لوڅو فلمونو یوې لوبغاړې ته د موضوع د پټولو لپاره پیسې ورکړي. د دې موضوع وروستی حال د خپل همکار ایوب خاورین نه ترلاسه کوو. خاورین صاحب، ستړي مشې، په خیر راغلی. محاکمه کومې مرحلې ته رسیدلې او څه ډول پریکړه، یعنی امکانات لیدل کیږي؟ مهرباني.
سلامونه. محاکمه وروستی مرحله ته رسیدلې، بالکل نهایی وخت یې ده او منصفه هیئت چې جوری هم ورته ویل کی په نیویارک کې دا قانون شته چې جوری پریکړه کوي. قاضی جوری ته غوږ نیسي. دغه جوری چې له تیرو 15 شپږونه راځي دغه محاکمه کې ناستول، یوازې غوږ ول چې دواړه طرف دواړه لوري څه وایي. د مدافع وکیل خبري او استدلال او نظر موریدلې او د استغاثي یا د څارنوالانو شواهد هم لیدلې دي. پرون چې کله د دوی نوبت راغی 15 ساعته اور باندې خپل منځ کې د بندو دروازو تر شا دی غکیږي. قانون دا ده چې دوی دوه پریکړې کولی سي، یا به پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ ګناهګار بولی او یا به بې ګناه بولی. که چیرته ټول د دولس کسیز هیئت په یو نظر وي، د قاضي کار آسانه دی، هغه به په هغه اساس باندې پخوانی ولسمشر ترامپ ته سزا واوروي. که چیرې بی ګناه وبولي، په هغه ساعت به قاضي پریکړه وکړي، پخوانی ولسمشر به بی ګناه وي. خو که چیرته دغه منصفه هیئت ټول په یو نظر نه وي، نو د قاضي او د جوري هیئت کار لږ نور هم اوږدیږي. جوري هیئت کولی سي چې وایي چې موږ په یو نظر نه یو، قاضي به ورته بیا ورته وایي چې تاسو یو څه بیا د یو بل نظرونو ته غوږ ونیسئ، که غواړئ د تیرو ورځو شواهد بیا وګورئ، کتلی سئ، یو څه نور وخت واخلي. که بیا هم په یو نظر نه وي، نو قاضي دوه انتخاب لري چې یا څارنوال ته ووایي چې بیا له سره بله دعوه کولی سي دغه محاکمه ختمه وبولي، او یا هم د دوی ته نور وخت ورکړي. د دې محاکمې په انتخاباتي سیالۍ باندې څه اثر دی په دې راپور کې اورو. د محاکمې د پیلېدو راهیسې د ډانلډ ترامپ دریځ دا دی چې په هغه باندې تورونه سیاسي جنبه لري.
زموږ د هیواد په تاریخ کې هیڅکله داسې نه دي شوي. دا یو دسیسه ده، دا په انتخاباتو کې مداخله ده چې پخوا هیڅکله په دې کچه نه ده شوي.
ولسمشر بایدن او د کمپاین دفتر یې تر ډیره حده د خپل سیاسي سیال په محاکمې د نظر ورکولو څخه ډډه کړې ده. خو تیره ورځ سینمایي دیموکرات لوبغاړی رابرټ ډینیرو د محاکمې د ودانۍ مخې ته راڅرګند شو.
کله چې ترامپ په 2016 کې کاندید شو، ټوکه ښکارېده چې دا مسخره او جمهوري ریاست نه امکان نه لري. زموږ تاریخ هیر شوی او چې په خو هم داسې مسخره خلکو جدي نه بلله، تر هغه پورې چې بیا به ستر دیکتاتور ترې جوړ شو. خو د ټرمپ په اړه به موږ دوهم چانس ولرو او دا ځل هیڅ چاته مسخره نه ښکاري.
د همدې څرګندونو له امله د ټرمپ سلاکار جیسن میلر وایي چې ټرمپ رښتیا ویل چې دا یو سیاسي دسیسه ده.
د بایدن ملاتړو بل اخر خپل کار وکړ. څو میاشتې دا ویل چې سیاست لري محاکمې سره هیڅ کار نه لري، خو اوس په نیویارک کې د ټرمپ د محاکمې مخې ته راڅرګند شو او د محاکمې لجریان یې سیاسي غونډه جوړه کړه.
دا د بایدن د انتخاباتي کمپاین یو اعلان دی او وایي چې د 2020 کال د ټاکنو له بایللو وروسته ټرمپ بیا وړي واک ته ورسیږي او دا یو خطرناک کار دی.
هغه بیا کاندید دی، دا ځل خطر شته چې هغه به یو دیکتاتور شي او اساسي قانون به لغوه کړي.
که زه انتخاب نشم نو ویني به وبهیږي.
ټرمپ غواړي غچ واخلي او د دې هدف لپاره هغه تر هر څه تیرېدلی شي.
د ټرمپ کمپاین وایي بایدن هڅه کوي چې د ولس پام د خپلو ناکامیو څخه بل خوا واړوي.
جو بایدن کمزور او بیزړه دی، ولس واقعي ته خطر دی. نه یوازې دا چې د امریکا د قضایه قوې سیاسي کړی ده، بلکې سرحدونه هم خلاص پریښي دي چې غیر قانوني خلک، ترهګر او مجرمین د هیواد باندې هجوم راوستی دی. اقتصاد مو ټکنی دی، درېمې نړیوالې جګړې ته روان یو.
د پی بی ایس، ان پی آر او مارست یو سروي ښیي چې اکثریت امریکایان د محاکمې سره علاقمندي نه لري، خو جوري یا منصفه هیئت به په هر حال خپله تاریخي پریکړه وکړي چې د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر چې محاکمه سو براعت ورکوي او یا مجرم پیژني او په راتلونکو ټاکنو کې یو مجرم کاندید وي.
اوس هم نور نړیوال خبرونه. د امریکا د بارنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنځمې په ورځ په پراګ کې د چک جمهوریت د دفاع له وزیر جانا سورنیکووا سره وکتل. دواړو له روسیې څخه د اوکراین د دفاع په اهمیت خبري وکړې. بلینکن هغه څه ته اشاره وکړه چې چک جمهوریت د اوکراین د اردو د ملاتړ د لپاره تر سره کړی دي، په ځانګړې توګه چې د پخوانی شوروي اتحاد فوجي تجهیزات بیا رغوي او اوکراین ته یې استوي. میرمن سورنیکووا ویل چې اوکراین باید دا جګړه وګټي، څومره چې موږ کولای شو باید د اوکراین ملاتړ وکړو. بل پلو، ایران د پنځمې په ورځ د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې رسمي بهیر د راتلونکي میاشتې د رای ورکولو نه مخکې پیل کړ چې د ابراهیم رئیسی ځایناستی وټاکل شي. ابراهیم رئیسی د هلیکوپتر د غورځېدو په پیښه کې مړ شوی. د ایرنا رسمي خبری آژانس ویلي چې د ولسمشرۍ کاندیدان به د نوملیکنې دپاره 15 ورځې وخت ولري. په ایران کې ټاکنې باید په 2015 کال کې شوې وای، خو د می په 19مه د رئیسی ناڅاپي مړینې وروسته دا نیټه مخې کته شوه. رئیسی او د هغه اوه ملګري چې پکې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم شامل وو، هغه مهال وژل شول چې الوتکه یې د ایران په شمال کې د غره په لمن کې ولویده. د اخوا د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د پنځمې په ورځ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په غزه کې د جګړې د بندولو لپاره زیار وباسي. هغه وویل چې زه د نړیوالې ټولنې پر ټولو فعالینو غږ کوم چې د اسرائیلو د ظالمانه جګړې د بندولو لپاره خپل اخلاقي او قانوني مسؤلیتونه په اړه واخلي. هغه په نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې د غزې تړانګې ته د بشري مرستو د رسولو او د اسرائیلو د محاصرې ختمولو لپاره کار وکړي. د چین ولسمشر شي جی پینګ د پنځمې په ورځ د غزې لپاره د بشري مرستو په برخه کې د 9.5 میلیون ډالرو او همدارنګه د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې سره د 3 میلیون ډالرو مرستې اعلان وکړ. شي جی پینګ وویل چې جګړه باید تر نامعلومې مودې پورې دوام ونه کړي او په خپل دریز کې د اسرائیلو فلسطین د کړکیچ د حل لپاره چې د دوو دولتونو جوړول دي په دې دریز باندې بیا ټینګار وکړ. بل پلو، په داسې حال کې چې په غزه کې جګړه روانه ده، ناروې، آیرلند او هسپانیې د فلسطین دولت په رسمیت پیژندلی دی. فلسطینیانو د دې اقدام هرکلی کړی دی او په عین حال کې اسرائیلو په کلکه غندلی دی. په دې اړه د بیت المقدس نه د لیندا ګردسن د رپورټ پښتو ژباړه تاسو ته وړاندې کوو.
آیرلند، ناروې او هسپانیا د هغو یو سلسلویښتونه زیاتو هیوادونو سره یو ځای شول چې د مخه یې د فلسطین دولت په رسمیت پیژندلی دی.
Recognition is not a symbolic act.
دا هیواد پر رسمیت پیژندنه سمبولیک عمل نه دی. دا یو قانوني او سیاسي ګام دی. دا یو ژمنه ده چې هیوادونه یې کوي. په دې کې د سیمو سرحدونو او حاکمیت پر رسمیت پیژندل شامل دي. او دا به دغه هیوادونو لپاره قانوني او لوجستیکی اغیزي ولري.
اسرائیلیانو د دې پریکړې په اړه په غوسه خبرګون وخوت. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دا د ترګري لپاره انعام بللې. ځینې اسرائیلي شنونکي ویل دا سرګندوي چې نړۍ خپل اخلاقي پوهه له لاسه ورکړې ده.
د فلسطین د ریاست په توګه پیژندنه په عصري سیاسي تاریخ کې د یو دیموکراتیک هیواد په ضد یو د تر ټولو ناوړه او غیر معمولی عمل دی. زموږ هیواد چې دومره په لویه کچه پکې خلک وژل شوي دي، دا بیخي یو د نه منلو وړ دی، او زه دا یو د تشدد ډکه پرېکړه بولم چې د هیوادونو سره کړې ده.
نظر پوښتنې ښایي چې د اسرائیلو اکثریت د تیر کال اکتوبر د ومې نه وروسته د فلسطیني دولت ملاتړ نه کوي. د حماس تر روغتیا وزارت په وینا په غزه کې د اسرائیلو په عملیاتو کې د شپږ دیرش زرونه زیات فلسطینیان وژل شوي دي. ځینې اسرائیلي شنونکي وایي چې د دریو اروپایي هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل د دوو دولتونو حل مفکوره رامنځته کوي.
The recognition of Palestine and the entry of the Palestinian parasmet pejandal aw pamalgur milatun ke de yow ghadi hewat patog de Palestine dakhredal de khabaro bahir yow zalbia pelawi de Palestine dawlat masala halkawi Israel nur de Palestine de dawlat pejandana nashwi tokawale
Israel has over the question of Palestinian statehood
America aw yoshmir europai hewaduna pa gaza ke de urban aw de tolo israeli baramtashaw de khushkedo aw palwidi ze ghada aw gaza ke de Palestini dawlat de joredo palawi kawi خو په عین حال کې دوی د فلسطینی دولت د یو اړخیز رسمیت مخالفت کوي. دا و د لینډا ګریډسټاین د رپورت پښتو ژباړه. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ.
د ژمنې سره سم راځو ورزشي رپورت ته. د افغانستان د کرکټ زیات شمیر ملي لوبغاړي د پیښور په بیلابیلو میدانونو کې لوبېدلي چې یو د دغونه د حیات آباد فیس 3 په نوم خالی او مات ډاګ دی چیرته چې نن هم افغان او ځایي ځوانان پکې لوبېږي. زموږ همکار مسکا ساپۍ دغه میدان ته ورغلی او د لوبغاړو نظر یې هم په دغه رپورت کې ځای کړی دی.
د پیښور هغه ډاک چیرته چې د محمد نبی، نجیب زدران، ګلبدین نایب او راشد خان په څیر تکړه او ملي اتلان لوبېدلي. په دغه سپېره ډاک کې ځوانان نن هم د کرکټ لوبه کوي او غواړي ملي لوبډلې ته لاره ومومي.
د افغانستان د انټرنیشنل لوبغاړي چې کومه دي، دا دغه شان د خوړلونو او ډاګونو نه حتی په حیات آباد کې، په کچاګړی کې، په ریګي للمه کې، په پستخره کې، په د حیات آباد په دغه کندې چې کومې دي، دلته دوی به مخکې ورته ډنډونه ویلې، په دغه ډنډو نه وتي دي، په دغه ډنډو کې دوی لوبې کړي دي. الله رب العالمین تر دغه ځای پورې رسولي دي او تر دا اوسه پورې دا د ځلیږي او لوبې کوي او مخ پر کامیابي دي.
دوو کالو نه دلته کرکټ کوم. دینه مخکې ما هم په افغانستان کې ډېر لوبې کړې دي. د ماشومتوب نه رئیس تر اوسه پورې زه کرکټ کوم په افغانستان نو دلته، او کرکټ سره زما ډېره مینه ده. زه غواړم چې په راتلونکي کرکټر جوړ شم او غواړم چې د افغانستان نوم روښانه کړم. زه خپل کوشش ډېر کوم چې خپل کرکټ ته ډېر وخت ورکړم، سټډیم خپل سره کوم، کلاس هم زما د انګلیش زه خوري ډېر کوم چې کرکټ هم کوم، درس هم ورسره وایم چې یو ځای خپل ځان ورسوم.
د راشد خان د غنزور په 2012 کال کې په همدغه ډاک کې خستل شوې. د راشد خان او محمد نبی سره په همدغه ډاک کې لوبېدل افغان لوبغاړي مرتضی وای دوی بعد ورځې 100 ساعته خوري کوله.
دلته تقریبا د 2005 د مون کرکټ کو دلته ډنډونو مخکې دلته، نو هغه ټیم کې مون سره نبیم کرکټ کو، حمید حسن بم راتله، او سمیع الله شینواری بم کرکټ کو مون سره، او بیا د غینه پس چې دغه 2010-11 کې بیا شته بیا راشد مون سره کرکټ کول دلته، نو تقریبا د څه چې افته کې مونږ تقریبا 2-3 میشم کوو. دا د کیم سی کې تقریبا د جمعې او اتوار به زمونږ سیکنډ فرست ټیم میچونه، او تقریبا د څه چې د دوهم تقریبا مخام پورې کرکټ کوو، د ایسیا کې کرکټ کوو. مهنت خو ټول پلیرانو کړی، بغیر د مهنت خو نه خونه کیږي، ځکه چې نیشنل ټیم ته چې زیاتې ته ډیر زیات مهنت کوي.
مرتضی هیله لري چې په نږدې راتلونکي شل اوریز نړیوال جام کې ملي لوبډله تر پایلوبې پورې ورسیږي.
ویسٹ انڈیز د سی وکټ دی چې هغه عمومي دا د اسپینران لپاره ډیر ښه دی او زمونږ چې دا اسپینران ډیر ښه دي نن سبا په ورلډ کې ګوره مونږ سره تقریبا مجیب دی راشد دی مونږ سره داسې پسې تیر شي هغه بل هغه هم دی ورسره دا لیک چینامین چې دی نو هغه هلکان ښه دي مونږ سره انشاءالله نو امید دی چې سیمی فاینل ته هغې ته کوالیفای به کړو له خیره سره.
افغان ملي لوبغاړي چې په سختو شرایطو کې لوبېدلي اوس په شل اوریز نړیوال جام کې د ځلیدو لپاره چمتو دي او د نورو ځوانانو لپاره الهام بخونکي دي چې په دې سور لمر او ګرمۍ کې له اسانتیاو پرته هڅه کوي.
په لسګونو افغان ځوانان په دغه خالی او کڼ کپړو ډاګونو کې په دې خاطر لوبېږي چې سبا د خپل هیواد لپاره په نړیواله کچه بریاوې ترلاسه کړي. مسکا ساپای، امریکا غاک، پېښور.
او د خبرونه په اخر کې ستاسو د ملتیانم بیا هم د زړه له کومې مننه کوم. اوس د سحر عظیمی په کوربتوب د امریکا غږ د ری خبرونه پیلي تاسو یې وګورئ. نو تاسو په خدای سپارو شپې ورځم په خیر علامه.